ستړي مشي دا مشال ریډیو دے لسو بجو په دې خبري غړی کی زما مجید بابر او زما تکنیکی ملګری اسحاق امیری او نیکی هلی سلامونه ومني اوریدونکو د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان جمهوریت تحریک د کوټي د جلسې التوا دا د تحریک اعلان کړی دی چې دغه جلسه به اوس د رواني میاشتې په اتلسمه باندې کیږي په دې اړه باندې راپور لرو او د دې ترڅنګ یو شمېر نورې شننې مرکې او راپورونه سره دي د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د روښانه مستقبل تعلیمي خبرونه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه مشال خبرونو سرټ کې پاکستان جمهوری تحریک وایي په کوټه کې د حکومت ضد د 11 اکتوبر احتجاجي جلسه ملتوي کړې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر سرخار دوهې ته ځي نن په ټوله نړۍ کې د استادانو ورځ لمانځل کیږي اوس ته مشال د خبرونو تفصیل پاکستان جمهوری تحریک وایي چې په 11 اکتوبر په کوټه کې ترتیب شوی ډومبه احتجاجي جلسه یې ملتوي کړې ده او دا جلسه به اوس د رواني میاشتې په 13 کېږي نن سهار له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم د غړي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې ویان مولانا جلیل جان د دې جلسې د ملتوي کېدو په اړه وویل چې چونکې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د جمعیت غونډه د پی ډی ایم د جلسې د اعلان کېدو نه مخکې ترتیب شوې وه او بیا په 11 د پی ډی ایم جلسه اعلان شوه چې د دوی لپاره د دواړو غونډو ترتیبول ګرانه وه نو ځکه یې تېره ورځ د تحریک د مشرانو په یوه مشاورتي غونډه کې دا دواړه جلسې ملتوي کړې او په 13مه یې د پاکستان جمهوری تحریک د عوامي غونډې لپاره وټاکله د تیرې میاشتې په 6مه د ګڼګوندیزي غونډې نه پس پی ډی ایم جوړ شو چې دوه ورځې مخکې یې د ړومبي پړاو لپاره مشري مولانا فضل الرحمان ته وسپارلې شوه د خیبر ضلع د جمرود په غونډې کې لیکي مذهبي عالمانو په هغو ودونو کې د برخې نه اخیستو او د نکاح نه تړلو پرېکړه کړې په کومه کې چې د موسیقۍ پروګرام وي په غونډې کې لیکي د یوې مذهبي مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر پر 4مه مشال لیدو ته وویل چې اهل سنت والجماعت بریلوي اشاعت توحید و سنه پنج پیر او علمای دیوبند لو د اکتوبر پر 3مه د قرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان وکړ خو مولانا دلاور دلویش یا تکړه چې دا فیصله جبران نه ده زموږ دا فیصله د معاشرې د امن او اصلاح لپاره ده خو د غونډې کلی مدني فعال جلیل پریده وای چې د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید چې هغوی د فیصلې تر اعلانولو وړاندې ولس په اعتماد کې اخیستی وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوهې ته روان دی د قطر دولتي خبري ایجنس بیگانا وخت په خپل ټویټر تایید کړه چې د افغانستان ولسمشر به دوشنبه دوهې ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی سره وګوري ایجنس زیاته کړه چې شیخ تمیم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او د دغو اړیکو په پراختیا خبري وکړي اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر به له کوربه چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي د قطر پلازمینه دوحا له سوکلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او اوس وخت په دغه ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي خو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي زلمی خلیلزاد دا خبره د آزادې ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي سوله سولې وروسته به د افغانستان له خورې دوی ته کوم ګواښ متوجه نه وي نو هغه وویل دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیایي هیوادونو اندېښنه ده بلکې د ټولې نړۍ اندېښنه ده څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانستان سوله ولري او له افغانستانه بل چاته او بل هیواد ته کوم خطر پیښ نه وي د پای خبر نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره لمانځلې ده سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا وایرس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخامخ کړی دی د ملګرو ملتونو کلتوري علمي سازمان یعنی یونیسکو په یو بیانیه کې ویلي چې په اوسني ناورین کې ښوونکو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ځانه وړتیا وښوده او د خوونې په نوو لارو چارو سره یې دا ثابته کړه چې هیڅوک باید له خوونې او روزنې پاتې نه شي د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لري تو وګي څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدو چې په کوټه کې د پاکستان جمهوریت تحریک اعلان شوی جلسه ملتوي شو. په دې اړه باندې په کوټه کې زمونږ همکار ایوب ترین سره لږه شیبه مخکې خبر وکي، نو هغه وای
بده اړه چې مې اوس څه غړی لمخه د پښتونخوا ملي او می ګوند د بلوچستان اسمبلی د غړي نصر الله عزیز سره تماس ونیوي، نو هغه هم د دې خبرې تایید وکړي چې د حزب اختلاف لخوا چې یا د پی ډی ایم لخوا چې کومه جلسه د اکتوبر په 18 نیټه په کوټه کې کېدله هغه اوس دوی ځنډولې ده، او دغه جلسه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه کېږي، ځکه چې د دې څخه لمخه د جمعیت العلماء اسلام لخوا دا ویل شوي دي چې دوی د اکتوبر په 15 نیټه یو کانفرنس جو هغه په کوټه کې لالمخه اعلان کړی و، نو اوس هغه د 15 اکتوبر کانفرنس چې دی هغه هم ځنډولی دی، او یوازې به په 13 د پی ډی ایم له لوري چې کومه جلسه کېږي هغه به په کوټه کې وي، او ودې جلسې ته به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخځي، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، او دغه ډول به د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو، او د مسلم لیگ نور د لخوا به مریم نواز او نور مشران چې دي هغه کوټه ته راځي او ودې جلسې ته به وینا کوي، او دغه ډول نصر الله عزیز دا هم ویل چې په دې اړه به نن چې دوی په اسلام آباد کې او د سټیرنګ کمیټي و غونډه کېږي، او دوی به په بشپړ توګه د دې جلسې د ملتوي کېدو یا د ځنډولو اعلان کوي او پریکړه به کوي، او دغه جلسه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه په کوټ کې کېږي.
تاسو مشال لري ته وګي هم د پاکستان جمهوریت تحریک په دې موضوع کې پاتې کیږي. د تحریک انصاف حکومت د ختمولو په مخه د اپوزیشن سیاستوالو جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ته ورکل شوی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د یو ډیر فعال سیاستوال په توګه یادېږي چې اوس مهال د وزیر اعظم عمران خان حکومت خلاف تر ټولو سخت دریځ لري. ځینو څېړونکو مولانا د دې دندې سپارلو وجه د هغه سیاسي تجربه او د لویو جلسو کولو توان ګڼلې ده. ځینې بیا وایي د هغه جارحانه سیاست د مسلم لیگ نواز د مشر نواز شریف د توندی هغه بیانیې تسلسل ده چې نوموړي د پوس خلاف پلکړي او د تحریک انصاف پر حکومت فشار اچولی شي. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل لري.
لګنو اپوزیشن ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت سرسخت مخالف مولانا فضل الرحمان د خپل مشر په توګه ټاکلې ده. د اکتوبر په 3مه د اپوزیشن سیاستوالو په انلاین کانفرنس کې پریکړه شوه چې مولانا با د تحریک انصاف حکومت خلاف د تحریک د لومړی مرحله مشري کوي. په دې تحریک کې مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه شامل دي. دوی پریکړه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به د احتجاجي جلسو لړۍ د اکتوبر په 18مه له کوټه پیلوي. د سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر وایي مولانا فضل الرحمان د یو دینی عالم په توګه کولی شي ډېر احتجاج کوونکي کوڅو ته راوباسي، نو ځکه د اپوزیشن لخوا ورته مشري سپارل شوی. نوموړی د اکتوبر په 4مه مشال ریډیو ته ویل
دې وخت کې پاکستان کې څوک داسې شته چې هغه سره کارکون هم شته او هغه راوتې هم شو، هغه سره یو فورس دی، هغه په هر خار کې د زرګونو خلکو جلسه په یو ګنټې د دوه ګنټې په نوټس باندې کولی شي، نو هر چا له پته ده چې هغه جمعیت العلماء اسلام ده چې هغه مشر مولانا فضل الرحمان صاحب دی. او چونکه زما خپل خیال دا دی چې د مولانا فضل الرحمان صاحب هم دا خواهش وو چې هغه دې د دې تحریک مشرولي وکړي، او د میاں نواز شریف هم زما په خیال باندې دا خواهش وو. زما په خیال باندې د مولانا فضل الرحمان ته د مشرولي ورکول غټه وجه چې کوم د سټریټ پاور چې کوم دی، چې هغه سره د مدرسو خلک دي، هغه سره خپل چې کوم خلک هغه سره دي د مدرسو نه فارغ التحصیل دي، نو هغه هغه سره ودریدو ته تیار دي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 16مه د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د یو چوکاټ او حکومت چپکولو لپاره د خپل جدوجهد اعلان وکړ. دوی پر پوز هم نیوکې کړي چې په سیاست کې ګوتی وهي. د تحریک د 2013 کال ټاکنې له درغلې وډکې بللې، نو ځکه اوسنۍ حکومت منتخب نه بلکې د امنیتي ځواکونو له ملاتړه برخمن غوره کړل شوی یا سلیکټډ ګڼي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه انتخابات چې تحریک انصاف پکې بریالی شوی شفاف اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. حکومتي چارواکو هم د خپل دریځ په روښانه کولو سره ویلي چې د پوز سره نږدې اړیکې د جمهوریت په زیان نه بلکې د ملک په خیر دی. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر منهاس مروت په وینا تمه وه چې د اپوزیشن تحریک مشري به یا د مسلم لیگ نون او یا هم د پیپلز پارټي کم مشر وکړي، خو هغه د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل مولانا فضل الرحمان ځکه مشر شوی چې دی د خپل تون سیاست په کولو سره پر حکومت ډیر فشار اچولی شي.
سیاسي تور باندې که موږ ووایو کنه، دا لیډر جوړول مولانا یو ډیر انتهایی دانشمندی فیصله ده. په دې مولانا صاحب د پاره خو ځکه چې مولانا په نورو پارټیانو اعتبار نه کوي او ځکه دا بیا بیا وایي چې چارټر دو سر دستخط کی چې دو ټولې پارټیانې پابندې سي، نور اپوزیشن پارټیانو د پاره به دا ځکه اغي چې مولانا ډیر بوکل دا خپل خبرو چې حکومت خلاف یا نور چې چورا کنسرنټ کوارټرز دي هغه خلاف دا ډیر وکل دا. نور پولیټیکل لیډرز چې دي دا اپوزیشن والا ما خیال دا هغه با دورا ورته چې ننی حکومت تا دی دا چې دو یو قسم پی ڈی ایم جوړ کړای دا چې چرنګي با مولانا چینی او مقابله وکي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جماعت علما اسلام فی د 2019 کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د اتل سورزو لپاره درنه کړې و، خو د حکومت په ختمولو کې بریالی نه شو. وشپېته کلن مولانا فضل الرحمن د سیاستوال او دینی عالم مفتی محمود زوی دی چې د خبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې زیږیدلی دی. دغه پلار د پاکستان تر جوړېدو مخکې د انګریزانو د واکمنۍ خلاف اوږده سیاسي مبارزه کړي او په 1922 کال کې د خبر پختونخوا وزیر اعلی هم پاتې شوی و. د وی سیاسي او دینی کورنۍ لامل مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې ډیر فعال رول درلودلی دی. هغه څو ځل د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی، خو د 2013 کال په ټاکنو کې بریالی نه شو. البته د هغه ګوند د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحده مجلس عمل برخه دی چې دا مهال په پارلمان کې 15 سیټونه لري. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن د سیاسي تجربې ته په کتو سره اپوزیشن هغه د خپل تحریک مشر اعلان کړی دی.
دا سم خبرې کیږي چې پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ خپل ځان ډډې تک او مولانا صاحب فوج ته ور مخامخ کړ، نو دې کې هم لږ حقیقت خوشتا. خو بہرحال د مسلم لیگ نواز بیانیه بالخصوص دا سه دی په دې موجوده وخت کې چې غي د پاره خو اباوت ټرن کول ناممکنه ده. دا ښکاری پیپل پارټي بہرحال اوسم دا سه سایډ باندې ولاړ ده چې دا میدان گرم شي او مولانا صاحب ته او میا صاحب نواز شریف ته چرته دا ښکاری چې غي ګټه تر لاسه کوي، نو پیپل پارټي بخپل پورا وزن د تحریک په پپلا کې واچي او کدا سونه شنو غو بیا ځان نورم ډډی ته کینو. دا خو تحریکونو کې دا څه کیسه پکې راځي چې قیادت باندې، ټاکټکس باندې، سټراتيجي باندې دا اتفاق هم کیږي، اختلاف هم کیږي. نو زما په نظر کې دا دومره لوی خبر نه ده چې مولانا صاحب مشر کړي دی او په دې باندې د تحریک شروع کې دونه مخ کې ختم شي. اصل خبره دا ده چې کومه بیانیه میا نواز شریف ور کړی دی هغه یو لوی خبره ده چې تر څو مولانا صاحب هغه سره اتفاق کوي او دا سرکاري چې هغه بالکل نه صرف اتفاق کوي بلکې یو قدم ورنه مخ کیږي.
مولانا فضل الرحمن په بیا بیا د خپل سخت دریس په بیانولو سره د تحریک انصاف حکومت د پوزي اسټابلیشمنت لاس پوڅه بللې. دا هغه تور دی چې پوز او حکومت دواړه یې بی بنیاده بولي. مولانا د دې حکومت د ختمولو لپاره له هر لارې د کار اخیستو ویلې دي. هغه د اپوزیشن په ګوندیز غونډه کې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندیز کړی و چې د تحریک انصاف حکومت د ناکامولو لپاره دي له اسمبلیانو استعفا ورکړي، خو نورو ګوندونو د اوس لپاره د احتجاج کولو پریکړه پر ځای ګڼلې او استعفا یې وروستۍ لار یاده کړې ده.
تاسو مشال لري ته وګورئ هم د اپوزیشن ګوندونو په دې موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز پر یو مشر محمد صفدر د بغاوت مقدمه درچوي. واکمن تحریک انصاف د مسلم لیگ نواز پر رهبر د غدارې تور پورې کړي. د پاکستان په سیاست کې د بغاوت د مقدمو جوړولو خبره نوې نه ده. مخکې هم پر سیاستوالانو د بغاوت مقدمه در شوی وي. دا چې د بغاوت مقدمو جوړولو تر شا سیاسي مقاصد وي که څنګه او قانون په دې اړه سوایي، زموږ همکار ګولایاز یې په دې راپور کې ځواب وي.
د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي ډاکټر شاهباز ګل د اپوزیشن مسلم لیگ نون پر رهبر او پخوانی وزیر اعظم د غداري تور پوري کړي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي او په وروستو کې پر حکومت انتقاد زیات کړي. شاهباز ګل په ټویټر پاڼه د اکتوبر پر درېمه په یو ویډیو کې نواز شریف ته غدار ویلي ول، خو د دې ثبوت یې ورنکړ.
د مودی شملا چولې ده، دا غدار دی. شملې سره دا پیغام ورکوي چې ستاسو زما عزت زیات شوی دی. نن دوی دا خبرې کوي چې زموږ دفاعي ادارې سمې نه دي.
په عین وخت کې د مسلم لیگ نون غړو د اکتوبر پر درېمه په لاهور کې د حکومت ضد لاریون وکړ. بلخوا د ګوجرانوالي پولیسو د نواز شریف زوم او د مسلم لیگ نون یو مخکښ محمد صفدر پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي. د ګوجرانوالي په سټلایټ ټاون کې درج شوی مقدمه کې په صفدر تور پورې شوی چې د ریاستي ادارو خلاف یې لکړه کې ډکه وینا کړي. صفدر په هغه وینا کې ویلي وو کچاري مریم نواز ونیول شوه نو د کور کمانډر کور مخې ته به احتجاجي پرلت وهي. دی وینا پر اساس د صفدر پر ضد د غداري مقدمه درج شوی. په پاکستان کې د سیاستوالانو پر ضد د غداري او ترهګرۍ مقدمه درج کول خبره نوې نه ده. تر دې مخکې په ډیرو سیاستوالانو، فعالانو او خبريالانو د غداري مقدمه درج کړل شوی وي. په تیرو وختونو کې سیاستوالانو لکه مخدوم جاوید هاشمي، خواجه آصف، شاعر فیض احمد فیض او په 1903 کال کې د حیدرآباد سازش مقدمه کې خان عبدالولي خان، غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری، سردار عطا الله منګل او انقلابي شاعر حبیب جالب پر ضد د غداري مقدمه درج کړل شوی وي. خو پښتنه دا چې د بغاوت مقدمه څنګه درجیږي او په قانون کې په دې اړه سره غلي. قانون پو شبیر حسین گیگیانی د اکتوبر په سلورمه مشال اړتی ویل چې 1909 کال کې یو اکټ یا قانون منظور کړل شوی وو او هغه شقونو تر لاندې بیا د بغاوت او سلامتیا په اړه مقدمه درجیږي. د دې په خبره په آئین کې آرټیکل شپږم د ستر غداري دی. گیگیانی د 1909 کال د اکټ په اړه زیاته کړه
او داسې خبرې چې هغه واقعي د ملک سلیمیت خلاف دا نه چې یو کس اظهار رائے کوي او هغه خلاف پته لکه چې اظهار رائے د آئین حق ورکړی دی. واقعي که یو سړی غدار وي هغه د ملک سلیمیت لپاره خطر وي او دې سره داسې شهادت وي چې هغه واقعي دی د ملک خلاف سرګرمو کې ملوث یا د ملک خلاف کوم ګوتونه دي یا د بهر ملکه مې ایجنسۍ دي هغې سره ملودنه د هغې خلاف د غدارۍ نه بلکې د انسدای دشګردۍ د 1997 د قانون مطابق پای کې
گیگیانی زیاته کړه چې اوس هم د برطانوي راج قوانین کارول کیږي. د بلګې په توګه د عامه نظم ګډوډولو له قانون سره سم سرکار امنیتي ادارو ته وایي دا سړی د حکومت خلاف جلسه جلوس کول غواړي نو هغه دی تر 10 ورځو لپاره جیل ته ولیږي او دا قید بیا تر 90 ورځو پورې غزیدې هم شي. د لاهور لمس پوهنتون د سیاسیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د بغاوت مقدمه د فشار اچولو تکنیک دی چې سیاسي حکومتونه یې د خپل مخالفانو پر ضد کاروي. نوموړي د اکتوبر په څلورمه مشال اړتی ویل چې د بغاوت مقدمو دوه قسمونه دي، یو څوک چې د ریاست خلاف سرګرمیانو کې ککړ وي او بل یې سیاسي استعمال دی. د ویل د بغاوت مقدمه وس زیات شوې دي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې په 1990 زیږیز کال کې شنونکی او خبریال نجم سیټی د بغاوت مقدمه کې نیول شوی و. څو ورځې مخکې پر خبریال ابصار عالم د بغاوت مقدمه وشوه. نو له دې ښکاري چې سیاسي دباو ډېر زیات شوی دی. د ملک په سیاست کې داسې کارونه کیږي. د دې معنا دا ده چې یو کمزوری ملکی حکومت دی او یو قوي اسټابلیشمنت یې اډانه ده. د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت خپل یو سوچ هم دی. که فشار زیاتول غواړي نو بیا دا قانون کاروي. د دې ډول مقدمو جوړولو مقصد سیاسي مخالفان د قانون منګولو ته سپارل دي. ډاکټر وسیم ویل چې په آئین کې د رائے اظهار، د بیان ازادۍ او نور بشري حقوقونه موجود دي، خو حکومتونه په اساسي قانون کې هغه شقونه زیات کاروي چې پر ولس یا مخالفانو کنټرول وساتي. ډاکټر وسیم زیاته کړه په دې کې یو د بغاوت هم ده. دا په دې معنی ده چې د ریاست نظم چلولو ادارې کارول کیږي ځکه چې موجوده حکومت په مصنوعي طریقې سره چلول غواړي. د تحریک انصاف حکومت په وار وار پر اپوزیشن په هیواد کې د ګډوډۍ تور پورې کړی دی. ان دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریال نندي ملک سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه په امریکه کې د نواز شریف هلې ځلې یو خطرناک لوبه بللې وه، خو اپوزیشن وایي د حکومتي ناسمو تګلارو ضد احتجاجي تحریک چلوي. په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې د ستر خیانت مقدمه د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج کړل شوې وه، او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال د دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورولې وه، خو په 2020 کال جنوري میاشت کې لاهور هایکورټ د مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو تاس مشال ریڈیو تو وگی د خبرونه پا دی برخ کی ورزو جمروت قبائلی دل لیتا خیبر قبائلی دلی تا د خیبر قبائلی دلی د جمرود په غونډی کې لیکي مذهبي عالمانو پریکړه کړې چې د موسیقۍ پروګرامونو په صورت کې به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چرته چې موسیقي وي او نکاح به هم نه تړي. دا پریکړه بریلوي دیوبند او شاهد توحید و سنت پنج پیر لړو په ګډه کړې ده. بلخو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني، خو باید د لړکی ځایي ولس په اعتماد کې اخیستل شوی وي. د جمرود چارواکي وایي دوی ته په دې اړه په رسمي توګه هیڅ نه دی ویل شوی. تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خیبر ضلع د جمرود په غونډي کلي کې مذهبي عالمانو په هغو ودونو کې د برخې نه اغېستو د نکاح نه تړلو پریکړه کړې، په کومو کې چې د موسیقۍ پروګرام وي. په غونډي کلي کې د یوې مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې اهل سنت والجماعت بریلوي، اشاعت توحید و سنت پنجپیر او علمای دیوبند ډلو د اکتوبر په 3 د کرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان کړی دی.
دې علماو دغه خبره وکړه چې په دې علاقه او وطن باندې ډېر تکلیفونه، مصیبتونه او پریشانۍ تیر شوې دي، او که چیرې دا رنګوي دا کوم کارونه چې په دې معاشره او وطن کې کیږي، خلکو ته تکلیف دی، مشکل دی، هر شپه نرخځي راځي، د موسیقۍ محفلونه وي، نو په دغه بنیاد باندې د درې جماعتونو درې مسلکونو علماو دا فیصله وکړه. خو دا فیصله جبران نه ده، زموږ دا فیصله د معاشرې د اصلاح لپاره ده، د معاشرې امن لپاره ده.
د غونډي کلی مدني فعال جلیل افریدی وایي چې د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني، خو باید چې اغي د فیصلې تر اعلانولو وړاندې ولس په اعتماد کې اغستی وي.
صرف دې کې یوه وجه کېدای شي چې یو خو چې د چا واده وي، نو د واده نه مخکې خلک موسیقي نه مخکې به درته ووایم چې نکاح تړي. بله خبره دا چې علماو کومې فیصلې هغه کې خو مونږ دا خبره نه کوو چې نه ورته غلطه ویلی شو، خو صرف دومره خبره ده چې په علاقه کې یو سټیپ سړی علما اخلي، نو دغه لپاره لکه په علاقه کې چې یو داسې پروګرامونه وو کې کم سټیپ چې دوه اخستو دا ډیر اچانک په نا خبر کې وو.
په جمرود کې خبریال امیرزاده بیا وایي چې په غونډي کلی کې شاوخوا د شپېتونه تر اویاو زرو پورې آبادی ده، او په کې د بیلابیلو مسلکونو خلک اوسیږي. نوموړي زیاته کړه
واده په هر پروګرام کې ځوانان چې کوم دي هجراګان راولي او ډیګونه ځانته لګوي، موسیقي محفلونه لګوي، نو دا حقیقت خبره چې په علاقه کې په سیمه کې په غونډي سیمه کې خاص کر د موسیقي محفل زیاته شوې. بل چې کوم مذهبي ډلو دغه ودونو نه بایکاټ کړی دی یا نکاح تړلو نه، چې په کومو کې موسیقي محفل وي، نو دا په خپل منځ کې سرنګي دا حقیقت خبره ده چې نن پرون ورځ پورې هم دغه مذهبي ډلې چې کوم دي یو بل باندې د کفر فتوې لګوي، یو بل ته مشرک وي، یو بل جماعت ته نه، دغه تپوس را لوړیږي چې آیا دوی چې کومه فیصله مشترکه کړه په دې باندې دوی مخکې څومره مزل کولی شي.
د قانوني چارو پوه شعبالدین خټک وایي چې د پاکستان قانون د بیان ازادۍ او له یو بل سره د رایو ځای کېدو په ګډون د بنیادي بشري حقوقو خبره کوي.
د واده خادی په موقع باندې خپل خوشحالي لمانځل او التا خپل یعنی که د میوزیک سوک پروګرام کوي او کپاغي کې سوک سندرې وایي، نو په دې باندې د قانون د مخې خو هیڅ پابندي نشته. تر څو پورې چې د قانون تعلق ته نو قانون خو د دې پروټیکشن کوي، آئینم د دې پروټیکشن کوي، او کسوک دا چاته وایي چې تاسو بدا نه کوئ، نو دا خو بالکل د انتها پسندۍ او د ایکستریمیزم او د بنیاد پرستۍ هغه مختلف شکلونه دي چې زمونږ په دې خاوره کې موجود دي، او په کار ده چې حکومت داسې مخنیوی وکړي. زمونږ نېشنل اکشن پلان چې کوم د ترهګرۍ خلاف چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی و، هغه د دې مقصد د پاره و چې داسې کارونو مخنیوی وشي.
بلخوا د جمرود اسسټنټ کمشنر جواد مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د مذهبي عالمانو یا د بل چا له لورې په ودونو کې په موسیقي بندیز یا په نکاح کې د ملیانو د نه شاملېدو په اړه په رسمي توګه اس نه دی ویل شوی. د رسنیو تر مخه د 2019 کال په مارچ کې هم په جمرود کې د نرخزیانو په پروګرامونو بندیز لګول شوی و، خو هغه مهال دا اقدام ځایی انتظامیه کړی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د خیبر قبایلي دلی سیاسي فعالانو ویلي چې هلته بلدیاتي انتخاباتو لپاره جوړو شوو حلقه بندیو باندې شکایتونه لري. دوی وایي الیکشن کمیشن دې د ځایي ولس په مشوره باندې دغه حلقه بندۍ جوړی کی او د دوی رائے دې پکې شامل کړل شي. دوی وایي په دې موجوده ویش کې ډېری تخنیکی غلطۍ شوي. نور تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر ضلع سیاسي فعالان وایي هلته د بلدیتي انتخاباتو لپاره جوړ شوو حلقو کې تکنیکی غلطۍ شوي او دې ته د سره بیا کتنه وشي. دوی وایي د یو قوم او حلقې خلک یې په بل قوم او حلقه کې رجستر کړي او د انتخاباتو په وخت به ترې ګډوډي رامنځته شي. د خیبر ضلع د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشر منظور پردای مشال ریډیو ته وایي
دا اعتراضات ډیر زیات دي چې وا علاقې یو کلی د بل علاقې سره وشته دی، بل کلی سره وشته دی، یا بل علاقې د بل علاقې سره وشته ده. اوس لکه په جم کې یو کلی د ګودر یې ورمنډو میلې سره وشته دی، خو بیا دغه رنګي په کونسلو کې چې کم تعداد دی، په یو کونسل کې 15,000 تعداد دی، په بل کونسل کې 0,000 تعداد دی، په بل کونسل کې 3,000 تعداد دی، نو یو ګډوډي روانه ده. خود هغه لپاره اعتراضاتو چې کم ټایم مو هغه غالبا چې ډیر کم ټایم مو دویم اکتوبر دا هغه آخري تاریخ وو، نو غوښتنه دا پکار ده چې الیکشن کمیشن دا تاریخ نورم اوږد کی، ټایم ور کی، و خلک په دا خبر کی چې موږ لیستونه جاری کړی دي په جمعتونو په بازارونو په کلو کې په اجرو باندې دو لیستونه ولګوي د خلکو د آگاهۍ لپاره چې کده چا څه مسله وي یا څوک اعتراض اول غواړي نو باید چې موږ سره رابطه وکړي.
د خیبر الیکشن کمیشن چارواکي وایي موږ په مختلفو سرکاري ودانیو کې ډسپلی سنټرې یا د خپلو حلقو معلوماتي مرکزونه جوړ کړي وو چې خلک پکې خپل شکایتونه جمع کړي. خو د اکتوبر په دویمه نیټه وخت ختم شوی، خو بیا هم چې د چا څه شکایتونه وي نو په الیکشن کمیشن کې د اپیل حق لري. دا چې د بلدیاتی انتخاباتو ډانچه به څنګه وي په دې حکلمو د بلدیاتی نظام د آگاهۍ مهم یعنی سفیر بلدیات پروګرام یو مشر یونس پردي سره خبرې کړي. هغه وایي
خیبر ضلع کې با 147 ویلج او نایبرهوډ کونسلز وی، په دې کې به درې تحصیل کونسلز وی چې یو به جمرود وی، یو لنډی کوتل او بل به باڑا وی. په دې کې 75 چې دي هغه ویلج کونسل دي او دا سلور چې دي دا نایبرهوډ کونسل دي. هغه علاقې چې کم شهري علاقې دي، ښار ته نږدې دي او ګڼه پکې ډېره ده، لکه سکولونه دي، مارکیټونه دي، ورسره شهري او دهي علاقې چې کمی دي هغه په نایبرهوډ کونسل کې بدلې کړي دي. کمه د کلیوال علاقې دی هغه ته ویلج کونسل وی. د کی فرق دا دی چې نایبرهوډ کونسل دا غوی په باده کې بم زیات وی، دا غوی نور ضرورت هم زیات وی. د دوی د پاره با چې کم سالانه بجټ پاس کیږي د دوی د نایبرهوډ کونسل بجټ په د ویلج کونسل د بجټ نه زیات وی، ځکه چې د دوی به ضرورت زیات وی، د دوی به د ژوند نور هغه زیات وی. دا ډوم بیزل دغه انتخابات په پدې سیمو کې کیږي.
دوی وایي د کونسلونو ته به اختیارات او فندونه ورکولای شي او پخپل به د خپل سیمو د پرمختیا لپاره کاروي او اختیارات به ورسره لاندې کچې ته منتقل شي او عام اولس ته به دغې کونسلونو مشرانو ته رسایی اسانه وي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د کورونا وایرس د وبا له امله یو کال لپاره بلدیاتي انتخابات ځنډولي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو په یو بل راپور تر اگر روم د خوست خون کی او د پهنه د بهیر کارکون کی وای سره لدی چې د پخوا په پرتلې جون خشوي او د دوی علمی کچل وړه شوی خو لا هم د جون په بیلابیلو برخو کې لستون سره مخامخ دي. دوی د یک شنبه ورځ مازیګر د خون کی د نړیواله ورځ په لمانځنه کې وای ډیری او خون کو ته د کورونو لپاره زمکینې ورکل شوی. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکې.
په خوست کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ښوونکو وویل د دوی د سرپناه ستونزه له کلونو کلونو په خپل ځای پاتې ده. معاشونه یې لږ دي او د دوی ظرفیت لوړونې ته هم لازمه پاملرنه نه ده شوې. د مرکز اړوند یو ښوونځي ښوونکي نصیب الله مشال راډیو ته وویل
چې په ټول افغانستان کې په ټول نړۍ کې د معلم ورځ ده او موږ هم ډېر خوشحال یو چې د معلم په نوم مې ورځ نومول شوې ده او خلک د ښوونکي ورځ لمانځي. معلم اوس بعض ستونزې هم لري په ټولو ارګانونو کې هر چاته هغه د سرپناه ایوای و نمره ورسده. معلم ته اوس پورې چا توجه نه ده کړې. د معلمونو په کافي اندازه معاش نه دی.
دا چې په ټولنه کې د ښوونکو رول څه دی په اړه یې ښوونکی امیرالله رضوان وایي
معلم هغه څوک ده چې بې ثمره ونې بې میوې ونې په میوار ولي. معلم هغه څوک ده چې خړ ازغي په ښکلي او خوشبویه ګلونو بدلوي. معلم هغه څوک ده چې په هر برخه کې د ټولو پرمختګونو او د ټولو آبادیو معمار بدلی کی.
ضربات چې شروع کړو نو راهیسه د خون کې پتوګه دنده تر سره کوي وایي
نو خپل دغه وخت چې د افغانستان دغه نوې نسل نوې ځوان چې په یوه سالمه روحیه تربیه شي او د وطن په خاطر د خلکو په خاطر د مصدر د خدمت وکړي.
یو شمیر خون کې بیا د قشر د زنو ستونزو د یادونه په خوا کې په تیرونو لسو کلونو کې د زنو مثبت پرمختګونو یادونه هم کوي. د عبدالحق صدیقی په نوم خون کوي وایي
نو لسو کلونو کې د ماره په برخه کې ډیر څه شوی دي. بعضی خونکو ته نمرې توزیع شوی دي. ماشونه یې لږ څه ناڅه ښه شوي دي او قدمونه یې اخیستي دي ځینو استادانو. که څه هم ستونزې شته خو بیا هم د استادانو لپاره کار شوی دی. څه ناڅه د دوی ژوند کې ښه والی راغلی دی او د زده کوونکو سره یې هم لکه هغه د پخوا په پرتله د دوی عزت قدر د دوی لپاره د داسې ورځو لکه د معلم ورځ د نورو ورځو لمانځل هغه معنوي ډول سره هم دوی تشویق شوي دي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د خونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي هڅه کوي چې خونکو ته د ژوند لازم مادي او معنوي امکانات برابر کړي.
زموږ هڅه دا وي چې د خونکو لپاره په مادي او معنوي لحاظ سره ټول امکانات په کار واچو. د شخصیت پانتون سره پر تفاهم کار روان دی چې هغه خونکو چې چارده پاس دي د وی منظمه او مشخص برنامه په ترڅ کې دوی لسانس شي او د خوان روزنه په برخه کې د شخصیت پانتون څخه لسانس واخلي.
یاد دی وي خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې سناڅه پرمختګ کړی او خوښه درې لکه ول زر ماشومان ترکی زلمیان او ځوانان چې درې مبرخه انجونې دي په نږدې 1500 خوانځیو کې پر زده کړو بوخت دي. یونسکو سازمان په 1994 زیږدیز کال کې د اکتوبر 15 د خون کې د نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغه وخت را پدې خو د خون کې نړیوال ورځ هر کال د نړۍ لسلو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي.
د مشال ریډیو ته وګورئ اردوونکو اوس وخت راغلی دی د اوونی د خپرونې روښانه مستقبل دا تعلیمي خپرونه هر اونۍ تاسو دپاره زموږ همکار منور شاه برابروي. راځئ چې واورو چې د دې اونۍ د تعلیمي خپرونې روښانه مستقبل کې منور شاه تاسو ته سره وړي دي. راځئ چې په ګډه واورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونه په دې ځانګړي لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بیلابیل ورخونو جاج اخلو. په تیر خبرونو کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانو مشرانو تاثرات وړاندې کړي وو چې پکې هغه ویلي وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې یې داسې ځوانان روزل کیږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي بلکې د خپل ځان کورنۍ ملک او قام د خدمت کولو هم جوګوي. په تیرو خبرونو کې ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یو کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان د نفسیات ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټي بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې لړۍ په وروستۍ خبرونه کې مدرته په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف د حکومتونو لخوا په تعلیمي نصاب کې د بدلونونو او په هغې د یادو ګوندونو د سیاستوالانو خبرې هم وړاندې کړې وي. د پاکستان وفاقي حکومت اراده څرګنده کړې چې په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب قائمول غواړي. په دې هیواد کې تعلیمي ادارې په لویه کچه په دریو برخو کې ویشل شوي چې یوه یې سرکاري تعلیمي ادارې، دویمه یې شخصي تعلیمي ادارې او دریمه یې دینی تعلیمي ادارې یا مدرسې دي. تعلیمي نصاب زیاتره په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې عملي کیږي او په مجموعي توګه یو شان وي، خو په سرکاري تعلیمي ادارو کې د نصابي کتابونو د حکومتي بورډ یعنی ټیکسټ بک بورډ چاپ کړل شوي کتابونه خول کیږي او په شخصي تعلیمي ادارو کې زیاتره د هیواد دننه او بهر غیر حکومتي کمپنیو چاپ شوي کتابونه هم خول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 14,000 شخصي تعلیمي ادارې دي. د دې ادارو تر ټولو لوی اتحاد پرایویټ ایجوکیشن نتورک یا پین یو صوبایي مشر سید انس تکریم کاکا خیل د حکومت لخوا په ټول ملک کې د یو شان تعلیمي نصاب قائمولو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
نصاب چې کوم دی کنه هغه مخکې اوم یو او اوس اوم یو دی او دا هر یو ملک چې نصاب جوړی سنټرلایز او بیا په هغه نصاب کور کولو د پاره بیا پبلیشرز یې هغه پبلیشرز بیا خپل خپل اپروچ سره هغه ته کتابونه جوړی. لکه زموږ موجوده وخت کې چې کوم نصاب چلیږي هغه د 2006 والا نصاب چلیږي او په هغه نصاب باندې مختلف کتابونه دي، پبلیشرز دي. نو هر یو پرایویټ اداره یا شخصي اداره ځان ځان خپل نصاب نه چلی، هر یو شخصي اداره په مارکیټ کې د پبلیشرز کتابونه ګوري او چې کوم کتاب نه هغه متاثر شي او دا هغه دا خیالي چې یاره دا نصاب ښه کور کوي نو هغه په خپل سکول کې د هغه پبلیشر هغه کتاب لګي. اوس دا نصاب چې کوم دی په دې باندې سرټیفیکیشن لکه په دې امتحان کیږي او یو خاص لیول چې په هغه باندې په ټوله دنیا کې سرکار انټرفیرنس کوي او ایکسټرنل اسسمنت کوي. دا یو داسې طریقه دا یو قاعده دا چې دا انټرنیشنلی ان پریکټس دا په ټوله دنیا کې همدغه طریقه کار دی.
نوموړی وایي چې د شخصي سکولونو له زده کوونکو هم د هغه تعلیمي نصاب لاندې امتحانات اخیستل کیږي د کوم لاندې چې د سرکاري سکولونو زده کوونکي امتحانات ورکوي.
کوریکولم کې کچ څه چینجز کوي نو هغه ته دا نه وایي چې یک سانې سا هغه ته خلک وایي چې یاره موږ په نصاب کې اصلاح کوو یا په نصاب کې تبدیلی راولو او دا یو آنګوینګ پروسیس دی. لکه په کار دا چې هر دو کال بعد چې کوم دی نو نصاب سرکار ریویو کوي او هغه کې ایډیشن ډیلیشن د وخت د تقاضو مطابق چې کوم دی نو په هغه کې چینجز کوي. کنه البته دی کې یو شی دی چې اعظم نه بدل دی آدو چې اغم نصاب هم دا کور کوي خو د هغه ایکسټرنل اسسمنت چې کوم دی هغه بهر نه کیږي او هغه دا اے لیول او لیول دی او هغه ټیک ته چې هغه زمونږ نصاب کور کوي خو امتحان یې هغه اخلي او هغه ضروري هم دی چې هغه امتحان واخلي ای سرټیفیکیشن ورکی نو هغه انټرنیشنلی ریکګنایز دی نو هغه هغه ماشومانو د پاره پکارې چې د چا والدین بهر سفر کوي لکه نن دلته دی او هغه ایکسپیکټ کوي چې یاره سبا کې دی چې زه په یو کې کې ما یا بلوروس کې دی چې زه په دوبۍ کې ما نو هغه دا اے او لیول دی د پاره کوي چې انټرنیشنلی ریکګنایز سرټیفیکیشن چې موږ ته بهر څه مسئله نه وي. کنه
انس تکریم کاکا خیل وای حکومت د تعلیمي نصاب لپاره چوکاټ جوړ کړي او شخصي تعلیمي ادارې زده کوونکو ته د هغې چوکاټ مطابق لبیلابیلو کتابونو درسونه ورکوي.
د 2006 نه مخکیم نصاب یو اوسم نصاب یو دی هغه ته کتابونه بدل دي. وایي چې مونږ یو کتاب لګو چې لکه مونږ به حساب کوو سرکار به چاپ کوي او هغه کتاب په پرایویټ سکول هم لګي اب سرکاري سکول هم لګي دا بالکل غلط ده. یو کتاب بده غلط ده چې یو کتاب بده جوړي ګور دغه چې کوم پرایویټ سیکټر کې دا شکاري کنه چې په هغه کې کمپټیشن یو ریګولیټری لکه فرض کا تا اوس شل پبلیشرز دی دا غشل پبلیشرز بدا کوشش کوي چې زه خپل کتاب جوړ کم انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کم چې هغه ماشومان خپوی کړی شي نو ټول لګیا دی په مقابله کې. کنه نو آغا کتاب یو دبل نخرا ولی چې لکه مارکیټ کې هغه پرزنٹیبل یو خلک ته واخلي دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خو د سرکار نه به پیسې ډېری لاړی شي او کوالټی به زیرو وي د دې سره به تعلیمی معیار پریوزی د دې سره به تخلیقی کار ختم شي تعمیری کار به ختم شي یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی کوریکولم نصاب چې څه ته وایي هغه آلریډی یو دی کنا هغه کې دې تبدیلی دا د حکومت اختیار دی چې آپ هغه کې تبدیلی وکړي
خو په دې پښتنه چې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې مورنۍ ژبې ته تر سرحده اهمیت ورکول کیږي او د پښتو یو مضمون هم ماشومانو ته ښوول کیږي آیا په شخصي سکولونو کې هم داسې کوم انتظام شته نوموړي وویل
کوشش کو چیرا بنیادی دغه پرائمری لیول پورې تعلیم چکم دے دا دے پا مورنی جبا کشی پا دے باندے ورکنگ نومو شو خو آغا کنٹینیو نو شو او ندا لاغو شے وے دے دے سرکار امپلیمنٹیشن نا دیکھ کڑے نی پا خلو سکولو نا کی کڑے دے او نا مون کڑے دے او نا پا دے باندے سپالیسی سٹیٹمنٹ راگا لے دے کنا دا خو چې فرض کا دی کله ډیسایډ کی بیا دې ته کتابونه جوړ شي په مورنۍ ژبه کې نو داغه مطابق پہ بیا مونږ هم لاگو کو په سرکار کې هم لاگو شي کنه مورنۍ ژبه کې پرائمری تعلیم پالیسی جوړول بالکل صحیح ده دا د یو این ریکمینډیشن دی دا په ټوله دنیا کې دا پکار ده زمونږ په ماشومانو باندې د زبان برډن ډېر دی د ژبې لوډ پہ ډېر دی تر پرائمری لیول دی پښتو هم زده کوي دی اردو هم زده کوي دی انګلش هم زده کوي او په کور کې دی پښتو وایي یا انکو وایي نو لکه هغه ژبه هم زده کوي نو دی ایټ ا ټایم درې څلور ژبې زده کوي نو د هغې د وجې د ده خپل تعمیري سوچ یا د ده پویا او دغه د هغې سره سپرس کیږي پالیسی به جوړوي په سټینډرډ باندې پرائمری په مورنۍ ژبه کې بالکل صحیح ده مونږ ایګری یو
ځنې خلک دا فکر کوي چې په شخصي تعلیمي ادارو کې د انګریزي او ساينس مضامینو ته ډیره توجه کیږي خو تاریخ او جغرافیا ته پکې کمه توجه ورکول کیږي خو انس تکریم کاکا خیل دا تاثر ردوي
ګوره دا چې کنا چې دې دا دغه ولې چې کومې کوریکولم کې تا ته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کوریکولم کې دی چې تا ته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومي تا ته دغه جغرافیا معلومه تا ته دغه چې کوم نېشنل هیروز دي کنا مشران دي چې هغه تا ته معلومي یا داسې یو درې پکې مشران پکار دي یو څلور غټ خارونه پکار دي چې په هغه تبصره وشي دا اوس نصاب کې رالل کنا اوس په دې باندې یو پبلشر دی اوس یو پبلشر پہ خور رانی والا دی هغه په خارونو کې اچول او کوټه یې اچول بل چې کوم دی کراچۍ لاهور گجراوالا اچول دا لکه درې سلور سیټیز خارونه ستا اچول دي کنه اوس چا سا اچول دي چا سا اچول دي د کسې زمون سوشل سټڈی کې چې لکه د دې کوم د مشرت علوم والا شیزونه دي اوټلاین کې په نصاب کې چیرې دا پکار دی چې راځي نو دا هر پبلشر کړی دي
نوموړی وای غیر حکومتي کمپنیو ته هم حکومت د درسي کتابونو چاپ کولو اجازه نامه ورکوي او که په کتابونو کې یې نیمګړتیا وي نو په کار دا چې اجازه نامه یې منسوخ کړل شي
دا سسپیکټ کوي چې په مارکیټ کې کوم دی نو بلو سټینډرډ کتابونه ایگزیسټ کوي کنه یا فرض کا دی دا وایي چې بعضي سکولونو داسې کتابونه لګولي دي چې په هغه کې زموږ مشرت علوم نشته یا زمونږه چې کوم نصاب دی هغه نه کور کوي نو دا د حکومت ریسپانسبلټی ده دا د کار دی ټیکسټ بک بورډ کوریکولم وینګ په هر صوبه کې شته دی به انوسچیو شو کوي دی ته په کار دا دي چې بغیر انوسی چې کوم کتاب په مارکیټ کې ای هغه دی نیسی په هغه دی کریمینل چارجز لګي هغه پبلشر دی نیسی اده سیل کوي لکه دا کنټرول دی خپل صحیح کی او مطلب دا دی چې پبلشر چې کوم دی نو هغه ته دی این ایل سی په میرټ باندې ایشو کوي او ګوري دی چې دا هغه کتاب د دې د نصاب ریکوایرمنټ پوره کوي که نه پوره کوي خود دی ار از نو شارټ کټ ٹو اٹ چیرا ته فرض کوي چې ټول پبلشر چې ختم او زو کتاب جوړوم او دا بخرسوم او بس زه په هر څه خپويګم او زه به دا ټول نه خ جوړوم دیس از نو وی دا لکه غلطه خبره ده
انس تکریم کاکا خیل وای د درسي کتابونو چاپ کولو د حکومتي بورډ چې کوم کتابونه د دوی په وینا معیاري وي نو دوی یې په خپل کورسونو کې شاملوي
چې فیسبوک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم نه دی د اتم کتابونه خسته دي مالګه ولې دي د دې په انګلیش کتابونه یو سوخ دي مالګه ولې دي خو ما ته لیبرټي دا چې کله د کتاب خانه ده پا په مارکیټ کې د بل چا کتاب خره ما هغه لګولې ده، یو کتاب مې د یو پبلشر لګولې، بل مې د بل لګولې ده. دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ ده، د هغه مطابق دې سرچ کوي او دې کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټي سټانډرډ، د هغه کانټینټ چې کوم مواد په هغه کې، او رسته ورځ خکېږي. اوس ورپسې دی ویډیو لیکچر هم راوباسي، کمپټیشن ده. کته فرض کوي یو ټیکسټ بک بورډ پېښور ته کېناستی کنه، ضروري نه ده چې هر کتاب هغه خجوړ کړی شارټ شي په کې بازه ټیم په میاشتو میاشتو کتابونه شاټي. لکه ما یو کتاب ولګولو بیا مارکیټ کې پنځو ماشومان واغښتو بیا لسو ته نشته کنه.
په چارسده کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې لمشرې نازیه جان مو پوښتلې چې کوم کوم کتابونه یې په کورسونو کې شامل کړي.
منګه هو چې ده سمنګ سره اکسفورد انګلیش او سوشل سټډیز او جنرال ساينس منګ سره اکسفورد غواله ده، او افاق سن سیریز په نوم باندې زمنګ سره میتھمیټکس ده، مطالعه اسلام په نوم باندې د افاق اسوسییشن اسلامیات ده. مختلف را سره چلیږي چې کوم هغه موږ وګورو، کوم یو کتاب چې هغه کې ډېر اکټیویټیز دي د نورو سره کمپیر کول، هغه کو بیا پکې یو سلیکټ کو.
په دې پښتنه چې د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو د حکومتي بورډ چاپ شوی کتابونه ولې ماشومانو ته نه ښایي، نوموړي وویل
دغه ځکه نه چلو چې دغه کې اکثر لکه زما مثال د دې ورکه مچ څنګه د رومبي کلاس د میتس کتاب دی، نو په هغه کې چې سړي د رومبي کلاس د میتس په کتاب کې سرکاري چې کی پی کی ټیکسټ کوم بوک دی، هغه هغه چې ون کمپیر کو د اکسفورد د بوک سره، نو هغه هغه ارسه په کی جی کلاس کې کوم چې د فرست کلاس مخ کې یو دغه دی، کی جی کلاس دا غینه بعد بیا فرست کلاس دی، نو په کی جی کې هغه ارسه هغه ته لکه د کی جی نه ملټیپلیکیشن او اډیشن او ډیویژن او دا سیزن شروع شوی، لکه دا کی پی کی بوک چې سرکاري کتاب چې کوم دی دا موږ تلک شانته کمزور ښکاری.
نازیه جان وای دوی د حکومت د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې دننه د بیلابیلو هغو کمپنیو چې حکومت ورته د درسي کتابونو چاپولو اجازه ورکړې وي د کتابونو کتنه کوي او بیا پکې معیاري کتابونه منتخب کوي.
منګه جایزه خلو منګه ریسنتلی می کالم سیریز دی راغی په نوم باندې یو د خپل جونیئر سیکشن د پاره یو ساينس او د میتس او د دی بوکس سره کړی دی، هغه کې ډیر خپل ټریسینګ دی، ډیر انټرېستینګ اکټیویټیز دی پکې. بیا دار السلام پبلشر دی هغه په نوم باندې انوټ سیریز دی، هغه کې اردو دا ډیره خسته، هغه کې د ماشومان د انټرست د پاره ډیر زیات سیزون دی کوم چې سرکاري کتابونه دا هغه نشي کور کولې. نو مخ مخاره دی جایزه خپل منګه ته پراته سلور پنځه کتابونه مختلف برانډ والا، هغه موږ ته مخې ته پراته یو یو هغه سیز موږ ګورو چې لکه یو سیز دی فرض کا ون نه والا ففټي پورې نمبرز دي، هغه په هر یو کتاب کې وای سرکاري کې وای، خو بیا ون نه ففټي پورې چا کور شوی دي، ماشوم ته په څنګه طریقه باندې شوی، څنګه اکټیویټیز په ترو باندې هغه شوی دي، دغه ټول سیزونه دغه ته چې وګورو چې کوم ډیر انټرېستینګ یې هغه سلیکټ کو.
نازیه جان زیاتوی چې په کومو کتابونو کې نیمګړتیاوي نو حکومت د هغې کتابونو په اړه شخصي تعلیمي ادارو ته ځانګړي هدایات ورکوي او دوی د هغې مطابق د کورسونو انتخاب کوي. د نوموړې په اداره کې د سلورم جماعت لوی زده کوونکې نتاشا هادی سره مو هم خبرې وکړې او له هغې مو وپوښتل چې خپل سکول او کتابونه یې خوښ دي او که څنګه. د نتاشا پلار هادی خان چې په خپل هم سرکاري سکول کې استاد دی وایي د سرکاري تعلیمي ادارو په کورسونو کې د وخت له تقاضو سره سم بدلون نه کیږي.
مخکې چې زموږ څنګه ګورنمنت نصاب وو نو څو پښتو کې یو مکسچر وو د ژبو په لحاظ سره، څه پکې عربي کو څه پکې انګلیش وو، نو کوم سیزونه به چې موږ سریکل فرض کا عربي نو ایک پورې به چې کوم عربي راتل نو هغه سیز به په عقدي باندې پاتې شو، هغه ماشوم چې دی هغه سیز به دی، لکه مطلب دی چې کوم سیزونه به یاد کړو نو هغه سیزونه به لاره ختم شلو. او اوس هم دا سیستم روان دی، دغه شانتي دغه پښتو خبره ته کوم چې موږ مورنۍ ژبه ده نو هغه هم دی پاتې شي، دغه مثلا یو جوړ شي. په دې وجه باندې دی خلک دونه دیان نه ورکوي.
نوموړی وایي په شخصي تعلیمي ادارو کې د غیر حکومتي کمپنیو چاپ شوي کتابونه ښوول کېږي او د هغې انداز داسې وي چې ماشومان یې په اسانه زده کولی شي.
جنہیں وقت کی وجہ میں نے ترجیح ورکو کہ دے کورس کے پریکٹیکل ورک بیس دیتے اور دیکھے کم پکچر بھی کم عوام کے منگ کا پریکٹیکلٹی ہو رہی رقم اور رکھو بین پدے کے کم پکچر بھی پدے کے مطلب دار کی کم تھیوری منگ سری کو اور آگے سر ریلیٹڈ سبجیکٹ سر ریلیٹڈ فرض کا یو مضمون مانی علام اقبال مانی کم من خبر کو داغے سر ریلیٹڈ اوی چی کم تصاویر ور کئی داغے کو وجہ مانی معشوم چی دے اگا سبق زر اٹھیک کئی تو پدے وجہ مانی دا ٹیکس بک کو پو نسبت مانی کم چی پرائیویٹ سکول را بکس دی اگے مانی والدین دیر زید ترجیح ورکے پدے وجہ مانی خلق چی دے دا دی پبلک سکولون تا معشومان دی گیم.
دا راز د پیښور الفت بیبی چې په خپل په یو شخصي سکول کې استاد ده او بچی هم شخصي سکول ته ځي وايي په کار ده چې په تعلیم کې د معیار په حواله تفریق ختم شي.
زه خپل سوچ کوم چې موږ سره د ماشه بس ډیولپمنت کوي. زه خپل بچی له سره کوم نه شروع نه خپل بچی په کلاس وایز کې ډیواید کوم چې سکول ته سهار لګم. زه ما مالک نه دوه ماشومان ملشې کوزي زه ما دې پینشټ کوزي ملاد از ا ټیچر از ا مدر ما ته داخله لګ زه ما بدا ډیر غټ خواهش ته چې را موږ یو ان ډیولپ کنټری چې زمون کې کم دا گروپ بندی جوڑا شوی دا ادم دے ایجوکیشن نہ کم دا بزنس جوڑا شوی دے کتابوں والا خپل بزنس کئی مور خپل بزنس کو وفات پک خپل بزنس کئی نہ دا بزنس نشی دا بس یو تعلیم شی او شانتی ایکویلیٹی دے کے راشی زوی مچ دا ممکن او گور کو سرکاری تعلیم خی نو اگے نہ بم سے دا دا اپنے من کان کچ پرائیویٹ سیکٹر چ دیا گاڑی رگٹ کے دار دیکھا دا مین کے دار پک دیم چ پرائیویٹ سیکٹر ادا کی لگیا دی سانہ خدمت چ پرائیویٹ سیکٹر کے دیم چ گورنمنٹ پدان نہیں شی کولے پے آواز دی دا گورنمنٹ دی آواز کار نہ دی منگا از معاشرہ لک تعلیم زم بیس دے علم زم بیس دے چ زم بیس صحیح وی تم ٹولے مارت تے صحیح وی زم بیس کی کرپشن وی دوغلا پن
نوموړی وای هر مور غواړي چې بچی یې په هر لحاظ ښه انسانان او د ټولنې لپاره ګټور وګړي جوړ شي.
زویم چې زما بچی د سکول نه روزي هغه تعلیم پوره کوي چې هغه صرف د ګټلو زه دا ونیم چې زما زوی ایم بی بی ایس وکړي به مال ډېرې پیسې ګټي. زویم چې زما زوی دغه شي چې ښه طالب علم روزي چې وسره ښه مسلمان هم روزي د انسټیټیوشن نه یو ښه فرما بردار بچی زما فرما بردار معاشرې یو رکن وي چې هغه یو ښه معاشره مال سیټ اپ کړي زما راتلونکی نسل په یو ښه معاشره کې پروان وخیږي.
الفت بی بی په سیاسیاتو او اردو ادب کې دوه د ماسترۍ ډیگری کړي او په تعلیم کې یې بی ایډ ډیگری هم ترلاسه کړي. وایي د درسي کتابونو چاپولو د حکومتي بورډ دا ناکامي ده چې د کتابونو معیار یې د غیر حکومتي کمپنیو لخوا چاپ شوو کتابونو نه ښکته دی.
دا پرائیویٹ سیکٹر کولی شي دا حکار حکومت ونی نشي کولی. آیا حکومت سره تر کب تعلیم یافته کسان دي ولی هغه ولی نشي کولی؟ آفاق والا دا نه خشته سټینډرډ والا بکس مال را کولی شي آکسفورډ والا را کولی شي حکومت ولی نشي را کولی؟ حکومت ولی ریسرچ نه کوي؟ حکومت ولی دا ځان کې دا نه دغه ولی نه پیدا کوي چې مال دا غي نه خو دغه را کی چې زمارو حاجت نه بيخيږي چې پرائیویټ بچی تر دې بکس پس یو معلومات ولی نه راکوي؟ مال حکومت ولی حکومت دا نه روټه مشین دي دا نه له کوم روپې خرچ کوي کوم روپې خرچ کوي په ایجوکیشن باندې پر هغه باندې ولی مال داسې مستند مواد مال ولی نه راکوي؟ دلته کې د حکومت کې ناکامي ده. لیکن دا خبر شته با مال چې څه افاق ولې راکول شي یو پرایویټ سیکٹر خو مواد هر لحاظ سره مکمل مواد باقاعده راځي مال ټرینرز راځي مال ټریننګ هم راکي خپل مواد مطابق مال اکسپورټ والا خو اگر راځي حکومت ولې نه راکي؟
الفت بی بی د معیاري درسي کتابونو تیارولو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومتي ټیکسټ بوک بورډ ته ځنې وړاندیزونه کوي.
حکومت دې پرایویټ سیکٹر نه فائدہ واخلي ور دي کې د حکومت نامه دی ورکی استعمال دي کې دا پرایویټ سیکٹرز د دې نه دي دا موږ مخفل کړو خو نه کوي بل سره تړي نه کوي هم یو بل خلاصې خو نشته دي زما افاق نشته دي کله ما بچي دا غي سبق وي زما اکسپورټ نشته دي کله ما بچي سبق وي زما د سرکاري تعلیم نه خلاصې نشته دي کله ما بچي دا کې سبق وي خو دا ټول موږ یو تړي یو بل سره دي کې څه دا نه مسله ده چې پرایویټ سېکټر وو چې وو د حکومت له دا کار کوم حکومت په چې حاضر په پرایویټ سېکټر نه دا هیلپ اخلم او دا زما خبره یعنی ناقص علم مطابق تاسو وری چې پرایویټ سېکټر نه بغیر حکومت نشي کامیابې دي اب خامخا دې هیلپ اخلي چرته کې حکومت تکړه یې نو پرایویټ سېکټر به دای فالو کیږي چرته پرایویټ سېکټر تکړه یې حکومت به دای فالو کیږي یو هیڅ کوم کې خپل سوچ کې لګیو نه کیږي ودی کنه د کیسه ستاره مسله نشته حکومت نه کیږي پرایویټ سېکټر ته وایي تاسو را مخ کې شی تاسو دا لږه نو فائدہ خلو تجرباتو
بلخوا په پیښور کې د یو شخصي تعلیمي ادارې مشر فضل الله وای په کورس کې هغه ټول کتابونه شاملې دي شي چې د نصابی کتابونو لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوی اهداف پکې په پام کې نیول شوی وي.
حکومت چې کوم دی نو هغه د دې هر کلاس لپاره یو خاص معیار مقرر کړی وي چې یو ماشوم دی هغه به فرض کړه پړونګي کلاس کې دی په دې ډونګي کلاس کې بده په دې دې شیزونو باندې پوهیږي. ٹھیک ده هغه هغه حکومت مخکې نه هغه هدف ورکړی وي د پبلشر کار دا دی چې هغه به د هغه هدف نه بهر ته نوزي خو دا هغه وضاحت پکې سوګه په یو طریقه کوي سوګه بل طریقه باندې کوي خو هغه هدف آپ مشترکی نو پتې کې چا ډیر آسان ټکو کې په آسان انداز کې هغه وضاحت کړی وي چې ماشوم ور باندې په خط طریقه باندې پوه شي او هغه د لوکل حالات مطابق مثالونه پای کې ور کړی وي او وضاحت هغه په طریقه باندې کړی.
نوموړی وای تر اتم جمعات پورې شخصي سکولونه د حکومت لخوا منظور شوو کمپنیو کتابونه په کورس کې شاملول شي خو د هغې نه پس به بیا د بورډ د امتحاناتو لپاره یوازې د ټکسټ بوک بورډ چاپ شوي کتابونه د کورس برخه وي.
دا ټکسټ بوک بورډ چې کوم دی نو دې کې څه کتابونه داسې دي چې هغه بیا مجبوری دا شي چې کله اتم نه هم لسم ته تاسو ورسی چې کوم کې د بورډ امتحان غسته کیږي نو هغه لیول کې چې کوم دی دا ټول سکول بیا ټکسټ بوک بورډ ته واپس راشي هغه پاره کې بیا د ټکسټ بوک بورډ کتابونه اخلي. لاندې لیول باندې چې کوم تاسو یاد کا یعنی زه د چرته د یو پبلشر مخالفت نه کوم نه د هغې دغه ته نقصان رسول غواړم خو زه دا وایم چې هر هغه کتاب چې هغه زمونږ د ملک د کلچر زمونږ د ملک د تهذیبو د روایاتو او بیا زمونږ د ثقافت سره تړلې کتاب وي او هغه هغه سیس په مخ کې باندې وړي پرمختګ دا غي کیږي.
د فضل الله په وینا په خیبر پښتونخوا کې صرف هغه کتابونه په نصاب کې شاملې دي شي چې مواد یې د دې سیمه سره تړاو لري. نو موړې د یوې کمپنۍ لخوا چاپ شوی کتاب مثال ورکوي.
ما دا غي کتاب راوغسته نو زموږ تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی او هغه د معاشردلوم کتاب او هغه د ټول چې هغه د هغه مین هډ افس په کراچۍ کې نو هغه ټول کلچر او دغه چې کوم دی د سند حواله سره نو زموږ ماشوم چې هغه په دغه په صوبه کې اوسي کې نو هغه د خپل تهذیب نه ناشنا نو موږ په هغه کې به دا ګورو چې کوم زموږ د دې تهذیب سره زموږ د کلچر سره نو په دې وجه باندې بعضي زموږ چې کوم خلک دي چې هغه د خپل روایتو سره تړلې شوی دي او هغه د خپل مذهب سره تړلې شوی نو هغه د خپل تهذیب سره نو هغه به هغه سیل چې ده هغه به نه خوښي او زموږ خیال ده چې په کار خدا د جره حکومت کم چارواکي دي حکومت کم ذمہ داران دي هغه دې کم اس کم دا ګوري چې را کم سيزون داسې دي چې هغه زمونږ چونکی زمونږ دغه د لاندې بنیادی ذمہ داری هم دا ده چې یو ښه شهري یو ښه پاکستانی یو ښه مسلمان چې کم دی چې هغه د دې وطن د مستقبل لپاره چې یو ښه کارامه د پرزش ثابت شي نو هغه د بار د حکومت په دې باندې سخت نگراني چې کم ده دا ډېر زیاته لازمي ده.
فضل الله په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر دی او دا نظر لري چې د تعلیمي نصاب لپاره د حکومت مکمله نگراني ډیره مهمه ده. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د نصابی کتابونو چاپ کولو حکومتي ادارې یا ټکسټ بوک بورډ مشر رشید خان پاندخیل په دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه. په دې صوبه کې خواوشا سوار لزره شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې سده پاسه شل لکه هلکان او جنکۍ زده کړې کوي او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. راتلونکي ونۍ به د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0-0-2-0-2-1-1-2-0-1-2-1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL
RADIO